السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپریږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او رې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یو شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د چاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدو او د طالبانو جوړکړو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی، د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې و 1.4 کیلومتر د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زیمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 24 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 کال په مارچ میاشت کې د زیمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سه شنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسی. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې په 16مه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسی. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرچیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس کانفرنس د راپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوی، روسي یغیانو په تیر څه باندې یو کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هر فرقه کې له لسو زرو تر پنځلسو زرو پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمانداني یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قمانداني پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې دولس وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړې، هیڅ یوه یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر ښځو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوې وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندې شوی، خو د نیکلسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوي وي او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغېزې ولري. خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د دسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلی نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له دریو کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه. په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
The Afghanistan political program chalam pa gheewat ki de siyasi, iqtisadi, de bashari aqono aw tolaniz waziyat para aw pa zangri toga. De ghalat para cha Afghanistan urustoy farmano aw kranlaro de plikedo la kabala aw rawan de jawrandi khna la.
خو ښاغلی نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله مند چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هیواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړې. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو تیری بلل کېږي. خځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکی هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه. د زه ډېره ډوکر کوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
موسیقی
ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن همدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي درنو دوستانو، ګڼ شمېر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوې یم په 1993 کال کې. بغلان زده کړې مې چې دوه کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو، کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرې وړکای ښار ده، او څو وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې آنلاین لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په دریز ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بېل شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه، درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او ورې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس هم دلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له هغو ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. در راته ویل له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تسلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جناب بېکاره سلو، ځکه چې موږ د اضافه بس برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باید بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکیا؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ماته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولم، داستانونه یې ولولم، دا ماته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایې، داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي، شعر به یې لنډ درته یو دوه بیته به یې ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکه لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ، مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبره هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو جلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر جل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلي دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي: په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنګ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنګونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سمفونه عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه له څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
1908 کال کې زه به شاوخوا اوه کلن، اته کلن دغسې به وم. راډیو مې اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ږغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلمه، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې لیرا ته تاسو را پایل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبی ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې د لی په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لی مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاته شوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل 1909 یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې و، دلته مې لسم یو لسم سمفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمود هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په دولسم ټولګیو کې و، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې، د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړی دی لږ څه ورسته په 2013 کال کې یعنی د 2018 ورسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په شو تر بلخ مزل ووه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړي چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را صفات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیابه و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوږو لېږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکر نه دي دا به له منځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت ته او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکړي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه یې ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللی وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غیر ورکړی وي د ولس نه پې کول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت مو درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت ژغ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله هملته ومه له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ سوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې
خبریالی یو مسلک نه دی، خبریالی یو مذهب دی. زه چې خبریالی تراغلی یم، زه د یو مذهب په فکر تراغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم. او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولې؟
بالکل، په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندي سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنیسوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې، یعنی دوې میاشتې او درې ورځې زه بنیسوی یم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې، همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکېته؟
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښتې، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو و، څه فکر مو و؟
چې هر ځل بنیسوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې ته زه بنیسوم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه سوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې سره ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپور څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسانو څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبر و خبریالۍ برخه کې بوختی هستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم، د سرغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لري، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، همې شوق ته هم لار ده وخت به ګورو چې ک چانس برابر سي نو زبل خواته نظم همدا می مسلک دی همدا می لار ده کچیر چانس نسو برابر نو بیا ژوند دی اخلی پخلی غواړي کورنۍ ده ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا بسړی ورسته پر بلی برخه باندې فکر کوي خو په سل کې 90% می همدا نیت چی په همدا دګر کې پاتې سم
bale فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربه نور ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو سره علاقه لري او په دې پویږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وایي دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي کتل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبویې هم کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي داسې بیا دوی تر هدف نهسي رسېدلی دوی دې هدف ځان ته وټاکي همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخکې راځي لارې دې ورته بدلې کړي پلان دې ورته بدل کړي نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي دوی باید ماته ونه مني دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي ځان باید خپله تغیر کړي الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغیر وایي موږ نه تغیروو د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي خپله باید ځان تغیر کړي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ ژوند ژوند ډېره مننه
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته خره غلاست نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي په پایل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو
میتابولیزم بو پیژنو د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري په ژوندۍ حجرې کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې ترمیم د هغه د تکثر د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجره څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د تاسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي میتابولیزم دوه مشخص برخی لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یو ځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دي هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه دپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف دپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي د حجرې د دننۍ مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرده ده اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح که درته ووایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واورېدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکي په درس کې سوابېږي.
لاندې
عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویش څخه یې شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم و، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي. په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي. دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي. انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی. دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دانې هستې منځ ته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونجې رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسېږي وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي دا په نور دو حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي. د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیر یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خدای چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوی معنی د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وختي وویل، انافیز، میټافیز، تلوفیز دا خپله جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وختي مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خو دا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي، یعنې دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي، نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضره مواد څه ډول او په کومو لارو خارجیږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دی، هغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دا غړي چې دغه تیر شان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا وډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دې برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانه لونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حلب د لارې د یونل په واسطه د بدن څخه خارجېږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګې موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې ننونه چې یوریترز ورته ویل کېږي د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجېږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګی په اوږد ډول باندې موږ پریکو نو دوې عمده برخې موږ په شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د فعالیت ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمېر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې فعالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي یا پلویس ته یې لیږدوي. بومین کپسول چې دی هغه یو شمېر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو یعنی بومین کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې که بومین کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هینلی لوپ یا د لوپ آف هینلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننۍ درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.